صفی الله استانگزی میزبان شماست. استانگزی صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه کوم جعفر احمدی. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مدثر موضوع ده. هم اوري چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون د استعفا اعلان وکړ، وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې په 50 ورځو کې څه باندې 400 کسان د پولیسو لخوا په مظاهرو کې په ډزو سره وژل شوي دي. نور مسائل حمله رو خود ترارس مخی خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو اووه ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي چې د رایو بیا شمیرنه پکې تر اوسه نه ده شوې. د کابل ښار د پل خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 116 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو اووه ولایتونو کې چې د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي، د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل که اجازه ورکړل سي چې په اووه ولایتونو کې دغه بهیر بشپړ شي، په یوه اونۍ کې ابتدایي پایلې اعلانولی شي. که چیرې موږ
ته اجازه راکړل شي ترڅو د دغه اووه ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنې د پایلې اعلان کړو.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم وشول او اوس چې څه باندې دوه میاشتې کېږي ابتدایي پایلې هم نه دي اعلان شوي. د کابل ښار د پل خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. ولسمشر وویل دا جومات په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مور توفیق بده که 377
مسجد کې د ولسوالیو مجلس ای وای خدای دې موږ ته توفیق راکړي په هغو ولسوالیو کې چې 308 جماعتونه جوړیږي دغه جماعتونو کار بشپړ شي. په شپږشتو ولایتونو کې جامع جماعتونه نول اوس جماعتونه د بشپړېدو په حال کې دي. د پل خشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2018 کال په دسمبر کې پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل پرون د نومبر په 19 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی، خو دې نړیوالې ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه مخکې د هغه هیواد تقریبا 100 ته خبرې شوې وې، خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمېره نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15 په ماښام ډېر خلک لارو کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونه او د پولیسو دفترونه یې سوځولي دي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهره چیانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامت کړي چې قصدن په خپل دوکانونه او دفترونه سوځوي او پړای په دوی ور اچوي. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو وهل او پولیسو بیرته دای وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی. بریدګر پرون شاوخوا 2 بجې د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج دوه کسان په چړو وهلي وو. د لندن د پولیسو مرسیال کمشنر نیل باسو په یو بیان کې ویلي بریدګر مخکې په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي محکوم شوی هم وو. یو مشکوک بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې ووژل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. باسو زیاته کړه د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې شي. د لندن میټروپولیټن پولیسو وویل پیښه یو تروریستي عمل دی. د لندن ښاروال صادق خان هم ویلي چې دا یو تروریستي عمل وو او باید د تروریزم پر وړاندې ټول متحد او کلک ودرېږي. د برټانیې صدر اعظم بوریس جانسن خپل خلکو سره ژمنه کړې ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتې دي د تیرې سې شنبې په شپه شدید زلزله وشوه چې له امله 49 کسان مړه او سلهاو وګړي د ودانیو د نړېدلو له امله زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجې بلل شوی. دا په وروستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدیده زلزله وه. د البانیا په دوو ښارونو سومانیا او دورس کې چې د سمندر پر غاړه پراته دي ګڼ شمیر کورونه د زلزلې له امله نړېدلي او زرګونه وګړي بې کوره شوي دي. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو د تدفین مراسمو ته پرون د البانیا د صدراعظم هم ورغلی وو. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه 70 ودانۍ نړېدلي او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. ازادي رادیو ته واګیست خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو غواړي چې له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلانوو.
پرون د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کابل ته د افغانستان ته باګرام اډې ته په سفر کې ویلي و چې له طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. خو رښتیا د دغو خبرو پیل به یعنی د سولې د مذاکراتو پیل به څومره تشدد کم کړي؟ یو کارپو داود اعظمي په دې اړه وایي
د مذاکراتو د پیلیدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راټیټیږي. خلک به محسوسولی شي چې جنگ اوس کم شوی دی.
د پروګرام په پای برخه کې به دوه اونیزی خپرونې کور کله او د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ک له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړي. خو د کمیسیون ویان زبی سادات ویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر رپورت کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سوله ایز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. زبیح الله سعادت د خبرې د پرونی اعتراضي لاریون پړه په غبرګون کې وکړي.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. منتهی غرایه با ارزښت ده چې هغه د بایومټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله تورې سپینې رایې سره جدا کوي.
د افغانستان په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایاند ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولای شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه ویل کپوو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي تر یوې ونی په کم وخت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یو لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوه. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په وبښته اعلان شوی وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې درې واری د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب درویشتمه و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو وغوښتل چې مظاهره قانوني حق ده، خو له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او اجازه دې ورکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه وشي څو کمیسیون د پاکو رایو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. په همدې اړه باندې د زیاتو جزئیاتو لپاره د کمیسیون له ویاند ذبیح الله سعادت سره فرشتې جلالزی مرکه هم کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیاشمیرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو. د اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، تفتیش او بیاشمیرنه هم ترسره شوې ده. یوازې د اوو ولایتونو کې چې غلطه زموږ کارونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شوي او 1109 محلونه دي، د دغه تفتیش او بیاشمیرنه نه پاتې ده چې زموږ غوښتنه د محترمو نماندانو او د دوی د ټاکنو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي تر څو د تفتیش او بیاشمیرنه پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړه شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان.
سعادت صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای لري چې د حکومت څخه مرسته وغواړئ، تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړئ چې دغه یو ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخت ځنډولې ده؟
اجازه سي تاسو پیګه چې هر بنسټ خپل مشخص مسولیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې ټاکنو مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسولیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکاران امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ په خپل وخت خپل مسولیتونه په ښه ډول سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ له دوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په وو ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي تر څو دوی د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه بشپړه کړي. او هغه کوم کسان چې د دغه پروسې لپاره لیږل شوي دي، تر اوسه پورې زموږ هیئت په همدغه وو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغسې لاس تر زنې ناست یاست تر څو چې یو څوک راسي او تاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای شئ چې له حکومت نه رسمن غوښتنه وکړئ چې ضرور نه ده چې حتماً امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړئ چې تاسو خپل کار وکړئ.
مونږ د ټولو محترمو نماندانو د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغه پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکارۍ روحیه د پیاوړې کړي، دوی هم د دې غوښتونکو د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیاشمیرنې څخه امکان نه لري تر څو د رایې صندوق ته مراجعه وشي، تورې سپینې رایې جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. زموږ مسؤلیت د ټاکنو ترسره کول او مدیریت دی، اما د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی چې دفتر امنیت خوندي.
نو امنیتي بنسټونه تاسو ته څه وایي چې دوی ولې دا کار نه کوي چې تاسو سره مثلا په کابل کې د جمعې په ورځ باندې مظاهره وه، د خلکو اغادي ژوند نورمال ژوند تقریبا پټه په دریدلې او د ډېری برخې د شار دغه حالت کروان وي، نو د خو خلک ضرر ویني
د کومک پوزونه، بلکې د دوی مسؤلیت دی او ډېره به خوي کدا پښتنه د امنیتي بنسټونو څخه وشي چې دوی څه ستونزه ویني ترڅو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی نه دي لاس په کار شوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند ذبیح الله سادات سره مو مرکه واورېده. هغه له معترضانو وغوښتل چې له دوی سره د همکاري وکړي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون پاکې رایې په اساس باندې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو شرط یې دا دی چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه هم وشوي. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې درې لکه رایې تقلبي دي او باید دغه رایې باطلې اعلان شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کوو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته وړمه شپه په یو ناڅاپي سفر کې وکړې. طالبانو د ولسمشر ترامپ د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل ته تیار دي. دا خبرې ولسمشر ترامپ په سپتمبر کې له هغه وروسته لغوه کړې چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او هم په عین حال یې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیلېږي، نو نوي به پکې څه وي او آیا د دوه خبرو لپیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 28 افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خولې ویلي د باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي، نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټیږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسائل حل کړي دي چې دواړو خواوو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني، دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي، یوازې نه دي، او څه نور کار ته اړتیا لري، پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو، بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف وو په هغه کې ممکن تغییر او تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تیر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمیزو چارو پو رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي، نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي، کوم دغه خواهشات یې خدا دی کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی، نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبري اترې پیلېدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیزو مطبوعاتو تبصرې له عصمت چاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ناببره سفر د ډیرو ویډیزو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي د ولسمشر ټرمپ میرمن مالینا ټرمپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرې نه وه. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملګری و. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکوي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ټرمپ سره په دې سفر کې ملګري ول، افغانستان ته د ده تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورسپانه زیاتوی له خبریالانو څخه د سفر په محل ټلیفونونه اخیستل شوی وو. ډونالد ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبري بیا پیل شوې دي. د دونیمې میاشتې په خوا له طالبانو سره د سولې خبري وروسته لدې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایی او یو رومانی پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ټرمپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ټرمپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ټرمپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر و، د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
ورزو عراق ته هلته پرون صدر اعظم عادل المهدي وویل چې استعفا کوي. دا ورسته لاغه چې دوه میاشتې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. په مظاهرو کې خلکو حکومت توران کړ چې مفسد ده او بیکاری زیاتې شوې دي. دوی د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. معترضانو ځینو ځایونو ته اور هم اچولی وو او د پولیسو لخوا په ډزو وویشتل شول. د رپورټونو په اساس 400 مظاهرچیان په دغو په دې موده کې، یعنی په دوو میاشتو کې وژل شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو. فرشته جلالزی دغه راپور وایي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندی ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندی په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې لدندې به استعفا وکړي تبصره نه کړي. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي او اویا کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې ملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم در از په مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل شول. له ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لږ څلوېښت مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهره چانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړې بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي و چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غواګستور به شو کنر ته خلک هلته شکایت کوي چې ټول راکړه ورکې په کلدارو کېږي او افغانۍ دومره نه چلیږي. چارواکي هم وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شوي دي. روحلا نوري په دې اړه یو تفصیلي راپور رالیږلی.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایې چې لس کاله دغه نارې سوری وای، خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغوست او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بندې شي او افغانۍ دې رایې شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا چې دا اوس ډېره سپکه شوې ده، هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوی دی.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپۍ ده، افغانۍ داسې ده، زمونږ د افغانستان روپۍ ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپۍ راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وایي دوی هره ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداری او کاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټ خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زموږ اقتصاد د 0% ضربي یو موږ خرابي او دولت دې نمنګ جدي وختنه کو چې دلته کلداری بند کې افغانۍ راځي شي.
همیش زموږ چې کله لا شو کابل ته سودا راوړو او دلته کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه 1500 سره 2000 کلداری د زموږ تاوان ډېری مېړي چې دام په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي نو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و. خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستانی کلدارې د چلخت مخاوني ول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایت او په طرحه باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیول.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغاني د دودولو او د بهرني واسارو د چلخت د مخنیوي د پاره بلبوډونه لګیدلی، خو نور کومه هڅه نه ده شوی، او هم دا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان افغان دولت او ولستر سیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي، او په هغو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. د کابل ښار د پولي خشتي جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. په دغه جماعت باندې د بیا رغونې کار له 2018 دسمبر پیل شوی و، او 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې داسې وویل شوی و چې د مړو شمېر 143 دی. په لندن کې یو بریدګر 2 کسان په چړو ووهل او پولیسو بیرته دی وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان و او د پولیسو په ډزو وژل شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د پروګرام دویمې برخې ته ښه راغلې. په دغه برخه کې به لومړی تاسو ته یو راپور خپور کړو، وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه راځو. راپور ته د هلمند د هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولي چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه ثابته شي که څنګه؟ په دې اړه به د الیاس دایي تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ. لومړی د کور کلي پروګرام او بیا د ګوړې اچار طنزي خپرونه.
د هلمند د کرهنې درس په دفتر کې د اسلاسو غنمو پر ویش او خلکو ته د غو رسولو پر مسله خبرې روانې دي. خو زه د یو بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې دراسات مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د آب هوا د نګا څخه د اقلیمي شرایطو د نګا څخه یوه د نمو در اوسه پورې ډیر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د 6 کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونه تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونه تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی ونمو په باب یې موږ په کامل اندرتویل سو چې در دې وخت پر ډیره ښه وده ونمو کړې ده. او موږ پلان لرو چې 6 کال 400 بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولول چې په وده او حاصل یې دننه پوکړي. د زراعت ریاست وای په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي، او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څوم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمي هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکړي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پار نیالګي ورسره شریک کړي، دوی به د کیلې باغونه وکړي.
دلته مشت زراعت والا د اطمینان راکې چې دلته کیله واده کې او موږ د دې تجارت پر مخ بیولې سو، خو موږ ورته ماده او کنه نه کوچ لرګي مشت کوچ درو د کیلې پر ځای بعد موږ بل مې ودرو.
وولین کروندګر د پار ډیر شې په دې خاطر چې هغه د پار به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډیر نور بوټي هم د دوی تر سیرون لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هېوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی. دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولای شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلارو له بې غورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو. زمونږ تاسې ورورګرات ده. نن سبا موږ په غټ جنجال اوښتي یو. نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه تې کولای سم. نه ماته معلومه ده چې دا حدیده ده یا دماده. اگر که دوی ضرورت هم ورته لده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه هغه کړل، دغه ځمکه پاتې ده. اوس موږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د موږ رایلو نه وي، سبا به هغه په جنجال اخته یې. بس دوی په خپل منځ کې همدغه ځمکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده. موږ نه شو تقسیمولی. یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري، یو نه لري، بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت دی. هغه وایي چې زه نه یمتې نه سي تقسیمولای، نه د خپل حق اخیستی.
د خوست ولایت اوسیدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي، ځکه څوم څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
خپلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتمن تقسیم شي، ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې، ورونو بچیان وي، هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې غو شوي دي، جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کومه چې سکات تره زمن وي، دغه د ځمکو په معامله وه، د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل، مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي، دغه تقسیمات ورته وکړي، که ځمکه وي که کور وي که ناک جب د پیسې وي، چې هر قسم ته جایداد وي، باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي، چې سبب یا مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې را ولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیوای:
زما پلار د خدای راته تر ډیره ژوندی لري، دې موضوعاتو کې هغه ډیر حساس ده او ټول ورونو ته خپل خپل برخه ځمکه ورکړي، نو موږ ځینې خوشحاله. طبي خبره د پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډیر زیات راځي، نو زموږ پلار چون ډیر ګرځېدلی سړی ده، حالانکه تعلیم نه ده کړی، خو خلکو سره ناسته ولاړه، دس خلکو سره ناسته ولاړه ده، دغه چې ټول عالمان دي، دینی عالمان دي، نو دغوی په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو خدای نه خواسته د ورونو ترمنځ د خویندو ترمنځ جنجال رانسي، نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندنې باندې دا ټول کارونه په خپله خلاص کړي.
بله خوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي، نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان داسې غږېدلی دی:
زمونږ یو کلیوال داجي صاحب، هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمن وو، دا ځمکه یې تقسیم کړله، جوینه یې تقسیم کړله، دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې، پالې به کنه، خدای هم سره تقسیم کړله، دا ټول تقسیمات یې وکړو، خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول، نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل هم نه ورځي، بل هم نه ورځي، په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل اوس حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په د آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو، خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده، په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای، ځمکه یا جای یا جایداد، لپاره دې چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي، نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناصح وای:
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي، او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي: من بعد وصیت یوصی بها او دین. میراث باید تقسیم شي، خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي، دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي، او هم دا ډول که وصیت کړی وي مخکې له وفات نه وصیت کړی وي، نو اول باید وصیت پوره شي وروسته لغنه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی، او هم دا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي، ځکه چې دا څومره اوږدېږي ډېرې ستونزې راولاړوي. حتی د دین صحابه په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صاحب یې د پوښتنې لپاره راځي، او دی ورته وایي چې د الله رسوله زما دومره مال دی، دا زه څنګه کمه؟ د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی، نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدین من وردګ ولایت بسدین کې دا خو خدا هم شرعي لحاظه، ځکه شریعت مونږ ته الله راخی چې مونږ په خیر وي.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې د جته تقسیم د مور او پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی، او که دا سیونی کوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري، نو وړي چې په ژوندونی جدا کی، نو به کول شي چې وصیتنامه مولي کی، د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی، یا د غسره د رسمي رجستر شوی وي، نو دا سم خدای.
زمانو صادله د کونړو سیدونکې هغه مال چې د پلان پلار مال د هغه په نامه ثبت او کله چې پلار ژوندی او کده په خپل ژوند په خپل اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي ځمکه هر څه د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داره چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد وسداغې کې سره
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه ویشي د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کېدی شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بې اتفاقه کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شی ده. خامخا جهل هم ده، دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کېدی شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سرکو میراثوی شو دا به یو قسم بی اتفاقی.
استاد د حقوقی لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شریع لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلی نیمایي برخه. هغه هم ډیر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلی کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې، نو خامخا د دې نفقه یا شو عباته په خپل میړه باندې ده. نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکی ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. این د ضروره کېدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دم سره کېني، خپل خپلوان دې کېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدی شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدی شي ځینې کورنۍ داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو د حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بیچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې همدا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدی شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل څه موده پس د پلار د مرګه هغه هغې تېرې شي، څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اوریدونکو، دا واده دی ونی د کور کلی خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوریدن کو سلام. د انتخابات اول نتایج هم د انځر ګل جوړ شو. ځینې کاندیدان خو یې هېڅ په کیسه کې نه دي. ته به وایې چې هېڅ ځان کاندید کړی نه و،
چا چرای چولی اغوی مایران دی چرای چشوا او چا چنه دا چولی اغوی مایران دی داس خطول خلق ایران دی چی انتخابات سبلا وهل د خبراونی په پیل کې هغه عاشقانه لیک در اورو چې پودری مرجانی خپل معشوقې ته لیکل اده
گرانی د ما پوڑی پوڑی سلامونه و مانا خدای دی وکی چلا کد کوکنارو بوٹے تازہ او لکھد کوکنارو گل خائستاوی نن میں چی ہر خواہ منڈے را منڈے وکڑی سپا لاس را نگلل نہ دچا بوٹونا او نام دچا دسکول او غوٹا او ناوز دم ہونڈر و بدبخت و دوم را خمال باندے را غلی چیزوائیم زانت میں اور اچھا ولائی وائی لس او غنیم نشدر آزارا چاگا دلس رو پو پو درخو میں پی اگستی وائی او یوں سوشی بی میں زان پی نشک کرنے وائی گرانی پرون عجیبا کی سر آباندی وشوا پو چور کی روانو ماول چی چشے پیدا کم او وی پلورم او شایان چیر تا پیدا کی گی نل چا غرزی گی او نام چونک تا کور دروازه خلاس پری دی دمو کارم غلو خرم کرده دی دغلو لدارا چونک دروازه خلاس نپری دی کنه خوو تلا کلا با یونیم کور تا ننواد دلو او کمزور بایسکن او یا هم زده کراچی با مغالی راویستا او راسر یو با مورا گرانی خو پارون چی پا کوچنگ راوان بوم ناسا پا می ده یو کور پلاو پام شو چه گورم دروازه خلاسا او پانگر که هم خان نوه چی نایی بایسکل والار ده ده خواه خواه می وقتل او هم دست غوله وانه نواتم بایسکل می لخکر اونیو او کرار کرار می راویسته چه گوزه تا راواتم نبخه می پیواره والا خوب خمی پیو نشوارا ولی خدای خبر چی چرا باندی وشوال بیا می خواتا که او پیاده رونم ایب خمی وارا ولا چی گولم چال شک لک ونی ولم پورت نیکرم او پداویا لکی لکن دزاری کرتی وویشتم دیده و سراغلا ماویا لنگا مر جانیا دونر خو هم کم زوره نوی چه سوگ دی لکاوائی پوکانا پورده که او لکه ده بادی توب دی پاویا لکی و بولی چه سر بدی خوگوام در سومی چه سال لویالی راخ که وات لغتی و وحلم ویلی بایسی کلی والی غلاکاو ورطا می وویل تلگ صبر وکا زخو کسا در تا وکم لیوانیا آقا ویل توز کسی هم را تا کمی دو سفیری نورم کشکرم ورطا می وویل کاکا بایسی کلی غلاکاو نا زدکاو می ویدی نلیدم چی لپیاده رو می بخپی را وارا ولا آقا دوال آقا دی نورم کشکرم ویلی سای چی واجنم دی ورطا اومی ویل ارمان چی خماریم کنه اوز با دی لیدلی اوم شیدا کوچه می دی پوینو لرلا کنه زمان گرانی ما ویل که بایسیکل و پلورم نو تا تا بامی اوچه واخلم او در و بیلیگم دیرم یادینگی خورمان دی غریبای دی چه هیچ می هم در توانه خیستل دی تام نلیگ رازی او نام خبر اغا بلا اونه می ولی دی چه لمخ سرمی تیرشوی خونه دی غک روانی وکر او نه دی هم را وکتل لکه چه او دی نپیجندلم دی ما هم پا وزکی نگو چه غک در باندی وکم او در تو هایم چه السلام علیکم ده زرگی سارا زا کشوان وو لخیر سرم هم او راست چه پا دم اکی وم سر وو وینو د خدای په امان ګرانې. هغلته وړاندې یو سړی ته سودا خلته کېښوده چې ورشم او راسره یې ویسم. ستا مین مرجانۍ لوغړن او خمار خمارو د خدای په امان.
ځینې میرمنې خپل میړونه دغسې په ټلیفون قومانده کوي.
وعلیکم السلام، چیرې یې؟ په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلی؟ که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یم رنګ مناسب نه وي، اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او نه نه، ماشومانو ته یم مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم. یا
څنګه؟
کله په خوښه پوهېږې، تېره ورځ یم ټول هډوکي را وړي وه. ځه چې زه درغلم زی اخلمه. نه نه، چپلکې وانه اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت. چپلکې زه به خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه، زه به خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه.
څنګه؟
څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه شو چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه، خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خوله یې پسې وتړه. ګوره، د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه سته، خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. ځه نو لږ ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه بیه راوړې، په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بیرېږه، نه لوېږې. ځه نو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼه هم نشي وهلی.
پخوا چې شاپینګ سنټرونه نه وو، نو خلکو به چې له هر ځای څه واخیستل وابه یې اخیستل، خو څوک د هر ځای سودا نه خوښوي، وایي د سنټر شان اصل وي. لکه داسې
دغه دی ښځې، جامې دې وګوره چې خوښې دې دي او که نه.
له کومه ځایه دې اخیستې دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوښېږي دي او که نه.
ښه، رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دې اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او که نه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چیرته دې اخیستې دي.
په منډۍ کې مې واخیستې.
په بالا یې وهم، له مخې مې چپاوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مه کړه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چی نشي اخیستی؟ مې اخله، ما خو نه مې مجبور کړی.
ښځې، ته دغه بل ولوله واخله.
په بلا یې وهم، بل دې ورک شي لاله جامو سره.
ته خو یو ځل ولوله.
مریخ سنټر به یې 4,800 افغانۍ. هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي، ما ویل چې دا مې ولې خوښې سوې.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you.
خبر بکم لالا
خبر مکه ولا لا